جوړې شوې غونډه کې ویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلي زمیر وویل چې دغه نندارتون د ښځینه او بزګرو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوی چې یو شمېر ښځو هم پکې خپل کرنیز توکي په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د کرنې او مالداري وزیر وایي چې اوس مهال په ټولو ولایتونو کې بزګرانو ته د باغدارۍ په اړه عامه پوهاوی ورکول کېږي. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کرنې ریاست امر نور محمد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سږ کال په حضرت سلطان او فیروز نخشیر ولسوالۍ کې د انګورو حاصلات ډیر ښه ول. نوموړی وایي چې د سږ کال تر پایه به د انګورو حاصلات 9000 ټنو ته ورسیږي په داسې حال کې چې تیر کال 2000 ټنه وو. خو ښاغلی نور محمد انګورو ته د بازار موندنې په برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غواړي او وایي چې اوس مهال بازار ښه نه دی. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړ 1500 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړ 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجې بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجې وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 1500 او یو لیتر ډیزل تیل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 25 پوله او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ. د خبرونو پای
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ولسمشر دا خبره د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیسته غونډه کې وکړه. خو د کرنې وزیر بیا د تیر کال په پرتله د کرنې په برخه کې د دغه وزارت د شو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل او نور جزئیات.
سره له دې چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بالقوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل د ولسم کرنیز نندارتون په پرانیستغونډه کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټنه غنم له بهره واردېږي. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
وضعیت زراعت افغانستان
د وینند له ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت یې لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه مځکه چې نن کرل کېږي د داوود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي. خو نوموړی د کرنې په وده کې د منظم ترانسپورتي سیستم موجودیت مهم وباله او ویل چې ډېر ژر به د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په هدف هوایي دهلیز رامنځته شي. ولسمشر د کرنې د پرمختګ په برخه کې اوبا او برښنا هم مهم فکتورونه یاد کړل او په وینا یې د هدف ته د رسیدو لپاره دولت د لشتر لژه 9 بندونو په جوړولو بوخت دی. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د درو ورځو لپاره د بادمباغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کیږي. طاهره سخیزاده چې یو بزګر مېرمن ده، له حکومت غواړي څو د کرنې په برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته شي.
موږ د کرنې په برخه کې د کلیوالو ښځو د ونډې د پیاوړتیا لپاره د ملي وحدت حکومت د جمهوري ریاست د مقام زیاته پاملرنه غواړو.
ولسمشر غنی د کورونی او بیا د هیواد په اقتصادي وده کې د بزګرو ښځو ونډه مهمه وبلله او ژمنه وکړه چې پر دوی به پانګونه وسی. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګول او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلې د تیرو کلونو په پرتله ښه لاسته راوړنې ولري.
امسال زراعت افغانستان سال پر ثمر
د افغانستان زراعت سشکال لاسته راوړنو ډک کال درلود. موږ سشکال کرنیز پراختیا پروګرامونه هغه ولایتونو او ولسوالیو ته یوړل چې له دې مخکې ورته پاملرنه نه کېدله. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالي او ترڅنګ نامنۍ د کرنې د سکتور پر وړاندې له اساسي خنډونو دي چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې د محل 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. پکتیکا هم د افغانستان له کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي. د دغه ولایت مرکز شرنه کې د یو سربند او ویالې د جوړولو کار پیل شو چې د پکتیکا د ځایي چارواکو په خبره 80,000 جریبه ځمکه به ورڅخه خړوبیږي. د دې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والی وویل چې په راتلونکي کال کې به د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د 16 سربندونو او ویالو د اساسي جوړولو پلان بشپړ کړي. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره 16 سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تیره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي، د خرنې 80,000 جریبه ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د 190 سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پلتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې 100 بندونه پلان شوی دي او په 900 بندونو کې زموږ د پلتو بند هم دی. چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست د لوري پلی کیږي، دا د سیمو والو دی پاره ده. د دې ځل چې موږ تیرې دي مغزې به تیرې دي، کوم ځای ته به چرسې مغزې ته به ورسې دي، خرنې زمکو ته ګټه نه رسوله. اوس دې سربل نه برکات به د اوب تنظیم
بل لوري ته. قومي مشر کلا خان وای په خو د ویالو په تړلو کې لړې رستونزو او توانونو سره مخامخ ول. د سره دې چې دا پروژه ګټوره وبلله، خو غوښتنه وکړه کچېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوه شي نو ګټه به یې ټولو خرنوالو ته ورسیږي.
ترختلان به ورته راوستل، ډبرې به ورته راوړي، بعد له دغه به بیا شهال ته به ورسېدلې. مثال بیا بیا راشي یوړه د موږ ټولې بیالې د پښتون لخفای درته شي، دا موږ ته بسنه نه کوي. هو که موږ ته ټوله بیاله پخ او که موږ ته بند به تړل شي، بیا لا د ټول ولایت ګټه ده.
پکتیکا ولایت که څه هم پراخ صحراوي او هوارې ځمکې لري، خو د دوامداره اوبو د نشتون له کبله په ډېره لږه برخه یې موسمي غلې دانې کرل کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د پکتیکا د صحراو آبادولو ته پاملرنه وکړي، نو د دې هېواد د غلو دانو او میوو د اړتیا یوه ستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر دروي بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او د شوزو خاص پروګرام مخکشي شذي، خو تر هغه مخکې یو بهرنی مسأله تیړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګیري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش شاید د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي، خو هغوی دا هم ګڼي چې داعش د کیمیاوي وسلو جوړولو ډېر محدود امکانات لري. رویټرز خبری اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسترد په نوم له کیمیاوي ګازه کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډېر جزئیات یې پاړه نه دي خپاره شوي، تایید کړی و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسترد گاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد گاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي، خو کم اندازه یې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډردونو او نورمونو یې تیری کړی، نو دا به هم غیر مترقبه به نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حملې کړي، خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوسمهال لږته لږه 5,000 امریکایي عسکر میشتي. لشترلژه سلطن امریکایي عسکر اوس مهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردي ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي عسکر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي، د ائتلافي قواو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی عسکر په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته نه دي استول شوي. امریکا وای باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردي ملیشو لپاره خطر پیښ کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماتې ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقه یي تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپلمنځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې شاید 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې ښاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیښ کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش شاید په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندېښنه وښوده چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته، چې د ده په وینا قربانیان باید تر ډېره حده ښځې او ماشومان وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د مالی حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مهر د ځای او مشخص تاریخ اړه معلومات ورکړي.
مننه. ستاسو په جواب کې باید وایم چې ښځو حقوق د بشري حقوقو له مهمو اهداف څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري. خو له بده مرغه دغه حقوق ته زمونږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یو لنجمنه مسله باندې اوخته ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډیر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالی حقوق دي او بل حقوق یې دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه ګذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري، ترسو خزه لکه نارینه د تجارت للارې حلاله سرمایه لاسته راوړي. سره له دې چې د خزه نفقه، کور، کالی دغه د خاوند په غاړه ده، خو اسلام خزه ته د آزاد کار او فعالیت واک په اسلامي شرایطو سره منلې ده، چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته او د افغانستان اسلامي قوانین د خزو له دغه حقوق څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لار کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي او ښځې له هغې څخه برخمنه شي او له بده او ناپسندو رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالی حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو مهر ده او بلې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډیره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخصه اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قران، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قران کې د سورۃ النساء آیه کې خدای متعالی داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن هله، شزته د غوی مهر باید په خوخی سره ور کړل شي. او سنت نبوي کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او وجبه که هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق نظر دي، او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق نظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه معین شوې ده، چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوې ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حداقل کوم مشخص او اندازه تعین شوې نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي، او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حداقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو په بندو بس
لرو. فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شاد اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي، هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډول مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري، او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوي وي، او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او څلورم، هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله دی. یو یې مهر بسما ده. مهر بسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باطل عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکارا او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري، او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي یعنی رد شي، او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خود ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستي پښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې هکله موږ باید ووایو چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العبد، یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکات کې باید ووایو چې یعنی د مهر ایجادول او هم چرن د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکات کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق یې حق العبد ده. په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي، او یا هم خپل خاوند ته وبخي، او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطو اسباب یا هم جدایی یا تفریق ده. بلې ابراده او بلې خلده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې خزه نشي چې خپل حق یعنی مار وخت.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره.
مخکخه خزي
قمر نوری د بلخ ولایت په چهار بلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خوا په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې یې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د موقت حکومت من سره غي زما کارمند فایل وکړ. البته خپل لومړنۍ وظیفه مې چې وه یکمه دنده چې ما ترسره کوله د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توضیح کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې ورسته د ملي راډیو تلویزیون په عربي بلخي سیمه ییزه د خزو راډیو د پاغه کې مې هم دنده تر سره کړله.
لدی معلومی چې تاسو ډیری کارونه په کڅه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیری خزو ته او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
مکه څه هم زه د ادبیات د پنځین البته خوني روزنی د پنځین فارغه شم ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د خون کې دنده پریښودله او ما د رسنۍ کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنۍ کې کار مې کوو اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئن نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید کوانسی ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونی هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو هغه کیږي. یعنی زیاتره خزو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري. د دوی کړه نیولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځنګړې شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه تر سره کوي او ملي تاسو پسې کوي نه
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده. کچیرته په لور پروتو سیمو کې امنیتي به هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کم امن او امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي. او بل دوی چې دي کم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي، یعنی خپل داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پرتو سیمو کې دي هغه ټولې بې سواده دي، یعنې د زده کړې نه بې برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک ووایي، خو دا خو هر څوک پوهېږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوقو نه نه دي خبرې، دا یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تېروتنه کړې ده یا دوی بې تفاوتي کړې ده، توجه یې نه ده کړې. دا ټول په دې باندې پوهېږي چې وایي غوا توره ده او شیدې سپینې.
مننه تاسو څخه. بیا هم که را وګرځو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د چې خبر یو متل یې جوړ کړی ده، ښځه وایي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده، ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي. ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا وهڅول شي، لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي، ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. مونږ که نری که ښځې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري، هغه هغه کار نشي کولی. او که مونږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یا ډیر ستره په دې کار کې، ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه و، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نری که ښځه یې، هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوځي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب اوسي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښ اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبري احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که را وګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه، هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله مند یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځه یې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مند دي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مندې نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
مخکخه خزي.